پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت د یو شمیر بهرنیو سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماتان ګمارلي، خو دغه ګمارنې د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوي دي. ارګ بیا د دغو ګمارنو ننګه کړې ده. نور مسائل هم لرو. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسمان پیلوي. دا مو مهمه بهرنۍ موضوع ده، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د طالبانو یو ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس نن سویس ته روان شو. په پام کې ده چې د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا بهیر نن پیل شي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې پر موافقه او تر موافقې وروسته پر نورو اقداماتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر ټویټ کړی چې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس تانگزی او مولوی امیر خان متقی حضور درلود. په دغه ټویټ کې لیکل شوی چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتړ د ماموریت قمندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سهیل شاهین د شنبه په ورځ پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې د امریکا سره موافقه به د دغې میاشتې یا د جنوري تر پایه لاسلیک سیم. د افغانستان حکومت له موافقې مخکې پر اوربن ټینګار کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره تر دې مخکې چې مخامخ خبرو ته حاضر سي باید په بشپړ ډول اوربن ټینګ سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس په سویس کې په دغه نړیواله مجمع کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو او په افغانستان کې د شوي اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې وکړې. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ټویټ کړی چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره دوه په دوه ګوري. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوان شیر حیدری مرسوم. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حیدری د زړه د حملې له امله مړ شوی دی. هغه 88 کلن و. د دې وزارت ویان صابر مومن نن د ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لویه ځای ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه درلودله.
جوان شیر حیدری له 1350 جیل مریض کال راهیسي په افغانستان کې هنري فعالیتونه کول. هغه له څه مودې راهیسي په افغانستان کې د سینماګرانو د ټولنې مشر پاته سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر به نن له سره پیل سیم. د ترامپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام وکړي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبه په ورځ رخصتي کوي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین په اړه د جمهور رئیس ترامپ د چلند په خاطر دی محکوم او له دندې لرې کړي مفصله دفاعیه وړاندې کړې ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن د پلازمینې بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوالې موسسې پکې دېره دي درې توغندي لګېدلې دي. د عراق پولیسو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفرانیه ناحیې څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلې دي. او په چین کې د یوې مرموزې تنفسي ناروغۍ له امله څلورم وګړی هم مړ شو. د چین په څو ولایتونو همداراز په تایلند، جاپان او جنوبي کوریا کې ټول 260 تنه تر اوسه په داسې تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې ډاکټران نه پوهیږي چې علت یې څه دی. د چین روغتیایي چارواکو د جنوري په 10 تایید کړل چې 15 روغتیایي کارکوونکي هم په دې نامعلوم ویروس اخته دي او یو وګړی په دې شک قرنطین سوی چې ویروس یې اخیستی او شای نورو ته انتقال کړي. د چین په مرکزی ولایت کې تازه پیښه دا ده چې یو 90 کلن سړی مړ سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سبا ته پر دې مسله بیړنۍ غونډه رابلل ده. استرالیا ویلي چې له چینه ورتلونکي پروازونه او مسافر به تر هر اړخیز روغتیایي څیړنه تیروي څو د ویروس د خپرېدو مخنیوي وسیم. په امریکا کې د مرزونو د کنټرول او مخنیوي مرکز د جنوري 14 ویل چې د سان فرانسیسکو، لاس انجلس او نیویارک په هوایی ډګرونو کې به د هغو مسافرو خاصه څیړنه کوي چې د چین له مرکزي سیمو مسافرت کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ارګ سره لدی چې اجرایی ریاست مخالفت کوي، د ولسمشر اشرف غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ډیپلوماټیکو دفترونو کې د زینو نوی ګمارنو ننګه کوي.
ولسمشر د اساسي قانون نامخې د عزلو د نصب یا د ګمارن یو د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري.
دا هم اوري چې د کونړ په ناوپاس او ځینو نورو سرحدي سیمو باندې د پاکستان لخوا تازه توغندي وشتل شوې دي او افغان ځواکونو هم ځواب ورکړی. په دې اړه به تاسو ته له کونړ تازه جزئیات درکړو. په هلمند کې چې جګړو ځپلې دی، د عوایدو او د مصارفو بیلانس ډیر زیات دی.
100 میلیونه تاسو عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او کچ دا 1.2 میلیارد افغانۍ نور د کم زینش.
د امریکا سنا جرګنن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا بهیر رسمن پیلوي. مکمل جزئیات به درته واورو. پروګرام واوري. بیا هم زما صفی ولستان اگزیا او زما د تخنیکی همکار میر احمد صفی سلامونه و منی. وخت په افغانستان کې 12 بجې او ته د خې کیږي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهوری ریاست سره لدی چې د اجرایی ریاست له مخالفت سره هم مخ شوی دی. د ولسمشر غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ځینو ډیپلوماټیکو دفترونو کې تازه ګمارنو ننګه کوي او ملاتړی کوي. ارګ د اساسي قانون لمخې د دولتي مامورینو ګمارنه او ګوښه کول د ولسمشر واګنی خو اجرایی ریاست وایي خپل سری کړنې به د افغانستان سیاسي ثبات ته زیان ورسوي. امید ظهیر مال په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همدا شپه د کابل استودیو راپور راکوي.
په بهرنیو چارو وزارت کې نوې ګمارنې او په حکومت کې د نن یې پاړه اختلافات. تازه د افغانستان حکومت په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او په یو شمیر سیاسي پوسټونو نوي ډیپلوماټان ګمارلي دي. د هغه نوملړ لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی دی، د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار سلیمان کاکړ، د هند په حیدرآباد ښار کې د جنرال قونسل په توګه، د هرات په خوانی والی محمد آصف رحیمی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه، مختار الله مختار چې د ولسمشر غنی سیکرټر و په کاناډا کې د مستشار وزیر په توګه، مسعود عزیزی چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معین پاتې شوی په دوبۍ کې د جنرال قونسل په توګه، او همایون عزیزی چې له دې وړاندې په هالند کې د افغانستان سفیر و په فرانسې کې د سفیر په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم عبدالهادی نجرابی په امریکا کې د افغانستان د سفیر د مرستیال، صفت رحیمی د المان په منشان کې د جنرال قونسل، ظاهر اخبار په تاجکستان کې د افغانستان سفیر، او سهیل هدایت ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستشار په توګه دنده پیل کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې څلور کسانو په اړه وایي دا ګمارنې نوې نه دي. د افغانستان په بهرنیو سیاسي استازولیو کې دا بدلونونه داسې مهال راځي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اداره کې د اصلاحاتو په نوم لړۍ پیل شوې ده. خو د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست له دې ګمارونو خوښ نه دی او ورسره مخالفت ښیي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وباله او تر خوای خبرداري ورکړ چې دا شان یو ورخیزه کارونه به د افغانستان سیاسي بې‌ثباتي رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله وویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې به د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه حکمرانیک هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې دا حکومت جوړ شوی. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال امید میسم د سشنبې په ورځ د دغو تازه ګمارنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې حکله مونږ سره مشوره نه دي شوې. بهرنیو چارو وزارت په وروستۍ ګمارل کې که داسې یک جانبه تصمیمونه ادامه ورکوي، که داسې خوسر کارونه وشي د ملي یووالي حکومت کې، دا واضح خبره ده چې د افغانستان راتلونکي د ثبات خطر سره مخامخ کیږي.
خو ولسمشری معنی بیا د اجرایی ریاست په ځواب کې وایي قانون ولسمشر ته د دولتي مامورینو د ګمارنې او ګوښه کولو صلاحیت ورکړي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر باید د خپل واک تر ختمه پوري له دې حق څخه برخمن وي.
ولسمشر د اساسي قانون لمخې د عزل او د نصب یا د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري. دا صلاحیت له ولسمشر سره خوندې دي. دا صلاحیت تر هغه وخته پورې ورسره خوندې دي او له دې واک څخه تر هغه وخته پورې استفاده کوي تر څو پورې شي بل رئیس جمهور راضي او لوړه کوي.
لدی وړاندې هم د ولسمشر لخوا د یو شمیر چارواکو د ګمارنې او یا هم ګوښه کولو سره اجرایی ریاست ورته مخالفت ښودلی وو. دا په داسې حال کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت له دندې ګوښه او پر ځای جنرال عبدالصبور قانې وګمارل. دغه بدلون په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ خبرګورونه له ځان سره درلودل. په یو تازه اقدام کې بیا ولسمشر غنی خان محمد تکل د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل دی. بلستان اګرسه
مننه امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د جمهور رئیس لخوا د تازه ګمارونو په اړه باندې د اجرایی ریاست مخالفت جزئیات موږ ته راوړل. همدا چې ارګ بیا د دغو ګمارونو ننګه هم کړی ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بهرنیو چارو وزارت نوې ګمارنې باید وضع شوي معیارونو ته په پام وشي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس هلمند ازادي راډیو سره مرکه کې وویل بهرنیو چارو وزارت له دوی سره د ګمارونو په اړه جوړه کړې طرحه شریکه کړې ده. له ښاغلي هلمند سره ظهیر مل مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې د دې طرحې له مخې د اصلاحاتو تعریف څه شی ده.
د اصلاحاتو تعریف وړ کسان او ځایو کې ګمارنه دا چې تاسو بجریان کې یاست او په دا پوهېږئ چې یوازینی دستګاه چې زموږ افکار زموږ پالیسۍ او زموږ پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي، یعنې د 15 میلیونو خلکو پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي وزارت خارجه ده. نو تاسو په بجریان کې یاست چې وزارت خارجه یو فرکسیون وو. دا نه وایم چې یا به ولسمشری زمانه ملامتوي یا وزارت خارجه، اما اوس وخت کې دوی کله چې اصلاحات کوي یو میکانیزم لري. میکانیزم په دا معنی چې هلته ریکوایرمنت او شرایط ښودل شوي دي چې زموږ یو ډیپلومات باید په کومو شرایطو برابر وي او څه باید وکولی شي. په افرادو بحث نه کوو، په عموم کې زه بحث کوم. هغه دا چې اوس په یو میکانیزم یو اصلاحاتي طرحه یې جوړه کړې ده چې څوک کولی شي ډیپلومات اوسېږي، څوک کولی شي کومه دنده په کومو شرایطو ترسره کړي.
اوس انجنیر صاحب هلمند، دغه ګمارنې چې تازه شوي دي، فکر کوئ چې هغه تعریف چې تاسو وکړ یا هغه ډول چې اصلاحات دي د همدې پر پرنسپ باندې او دې ته په کتو باندې شوي؟
دلته په افغانستان کې کچېرې کې مونږ مطلق خبرې کوو، زه فکر کوم چې زه غلط ومه، اما په نسبي توګه اوس یو څه وخت مثبت راغلی دی.
یو پوښتنه همدا ده چې اوس د دې ګمارونو په اړه باندې د حکومت دننه هم اختلافات شته دی. حکومت ارګ ماڼۍ چې دا هغه له دې پریکړو هرکلی کوي چې د ولسمشر واک دی، خو اجرایی ریاست وایي دا خپل سری دی او سیاسي ثبات له منځه وړي. دغه ډول ټکر بیا دغه ډول ګمارنې تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
دلته ټکر یا اختلاف د نظر یو رول ګرځېدلی دی. یعنی تاسو پوهیږئ چې دا 15 کالونه د پالونه د سیاسي تکرونو یا د خپل منځي اختلافاتو له کبله ټول توان ولسور کړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر هلمند د ازادي راډیو سره خبرې کولې د بهرنیو چارو وزارت د نوي ګمارنو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجیه صاحب اورو.
شکل شوی چې د ټاپی پروژې عملی چارې د 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې له هرات ولایت څخه پیل شي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپی پروژې د ځمکو د استملاک قانون مسوده هم چمتو شوې ده.
دغه پروژې عملی فزیکی کار به د هرات لخوانه ان شاء الله د 2000 کال په پایلو کې او یا په آخري روبه کې پیل شي. او دا د افغانستان لپاره ډیر مهمه خبر دی. نو د افغانستان دولت هم خپل چنتواله نیسي چې څنګه خپل دننه هغه کارونه چې د دوی مربوط کیږي هغه خلاص کړي.
له بلې خوا د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د ټاپی ګازو نلیکي پروژې له اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې ویلي چې د ځمکو استملاک مدیریت د قانون مسوده چمتو شوی او عدلي وزارت ته لیږل شوی ده چې ژر تر ژره د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. همداشان دواړو لوریو ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت دی مخکې له مخکې د ټاپی پروژې له ګازو څخه د ګټې اخیستنې منظم پلانونه او کړنلارې چمتو کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو نلیکه په ټوله کې 1,814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره یې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي سر لدی اونۍ د ګازو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونې بیان جناقا نوید وویل چې اوس مهال په عمده ډول د 1 کیلو ګازو بیه په 250 او په پرچون ډول بیا د 1 کیلو ګازو بیه 80 افغانیو ته رسېدلې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 8 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 740 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاع بهیر رسمان پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او همدارنګه د استازو جرګې یو پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، همدا شی برسره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کوم موارد تورنده؟
بلې سنځه صاحب، استازو جرګې نوموړی له وخت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې دیموکراتانو چې اکثریت دی وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې $400 میلیون پوځي مرسته ځنډولې او د دې هېواد نوی ولسمشر چې هغه وخت ورسره کتلی و ولادیمیر زیلینسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف د پخواني مرستیال ولسمشر او د 2000 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لخوا د احتمالي کاندید چې له ده سره به سیالي کوي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې سوداګریزې چارې مخته وړي وي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګیرل شوی و چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په انتخاباتي کمپاین کې کار واخلي. انتخابات چې د امریکا په مخ کې دي 2020 کال په وروستیو کې ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکراین د په دې اړه چې دا روسیا نه و بلکې اوکراین و چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه هم څېړنه وکړي. البته د امریکا استازو د امریکا استخباراتي ادارو له مخکې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې په مداخلې تورنه کړې وه. په استازو جرګه کې دیموکراتانو دغه راز ترامپ تورن کړی دی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډېر مهم شاهدان نه دي پریښي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیضاع شوی؟
بله، لکه څنګه چې مو وویل استازو جرګې د هغه د استیضاع بهیر د تیر کال په وروستیو کې پیل کړی او د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه بهیر ته رسمیت ورکړ. په دې معنا چې استازو جرګې په اکثریت سره پریکړه وکړه چې ترامپ د استیضاع شي او دغه پروسه یې رسما سنا جرګې ته راجع کړه، ځکه چې په خپله استازو جرګې د ولسمشر د محاکمه کولو صلاحیت نه لري. دا استازو جرګه ده چې دغه کار باید مخته یوسي. هغه لایحه چې
سنا جرګې جرګه
او اسنه جرګه بخل بخنوړم هغه لای هچ د دسمبر په 13 نه د تیر کال په 13 د دسمبر په 13 تصویب شو د دوه تورونو دوه موارد پکې شامل ول قدرت نه وړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو ایجادول چې دواړو تورونو ته د جرګي اکثریت غړو مثبت جواب ورکړ
مننه د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ محاکمه به اوس په څه ډول مخته وړل کیږي
نن د واشنگتن ډي سي په وخت په یو بجه په سیمیز وخت سنا جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسمن پیلوي د جرګه په اونۍ کې شپږ ورځې دغه بهیر مختوري یوازې د یکشنبه په ورځو به کار نه کوي د دغه محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه هیئت په توګه او د استاذ جرګې یو کسیز منتخب پلاوي به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي ترامپ او مدافع وکیلان هم په دې د محکمې په جریان کې د لګول شو تورونو د ردول لپاره خپل دفاعي وړاندې کوي
مننه ورسته پوښتنه دا چې آیا لدی مخکې هم د سنا جرګې لخوا د کوم ولسمشر د استیزام محکمه مخته وړل شوی که څنګه
په سنا جرګه کې مخکې درې پخوانی ولسمشران محاکمه شوي وو لومړنی دیموکرات ولسمشر اندرو جانسن چې سنا جرګې د هغه محاکمه مخته یوړله خو هغه تبرعت ورکړل شو د غرض دوهم ولسمشر بل کلینټن چې د 1990 میلسیز په لومړی کې سنا جرګې محاکمه کوي خو په سنا جرګې کې بیا هم بل کلینټن ته برات ورکړل شو البته د مخکې هم د امریکا بل ولسمشر ریچارډ نیکسن هم په پام کې وچی دی سنا جرګې محاکمه کړې خو مخکې دی چې دغه پروسه د سنا جرګې ته وړاندې شي هغه خپل دندې استعفا ورکړه
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د سنا جرګې لخوا نن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلګدو په اړه لمک سره مکمل جزئیات شریک کړل
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
لکه څنګه چې د پروګرام په پایل کې واوریدل په کونړ سرحدي سیمو باندې د پاکستان لوري په دې ورستیو څو چلیرشو ساتونکو کې لکتر لګه د لزګونه توغندې دراتلو راپورونه خبريږي افغان چارواکو هم ویلي دي چې دوی به د خپل خاورې دفاع کوي ورزو کونړ ته د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري دغه موضوع تعقیب کړي انوري سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي دا مرکه بلنده کو دراته وي چې په کونړ کوم کوم سیمو باندې دغه راکټ لګیدلې
نن څنګه چې په 13 ورځ تقریبا یو جو چې پاکستان فوج د سرکانو ولسوالۍ د ناو پاک سیمه کې د سرکانو ولسوالۍ په شیر د سیمه باندې د پونو ډکه ولې هوا نور کې د دلته د دې وروندو کې امون
انوري سي د زایت ملک
ته
زایت ملک تغیر ورکه چې غاګ موسم راشي
اوس راک څنګه
او سعید چې غاګ مجال رانه شي مهرباني او مهرباني
او ولې 13 ورځ ماخین یو بجه خو پاکستان فوز کونر سمو له سوارې اروي سیمه چې دی نو پاس شو نو شو دا زینو کې د افغان استیزو وکړو شپونی بریدونه پیل کړل تقریبا شید 201 حدود د هم ته کمانډان جنرال میرویس صافی په خلک د 200 نه زیات د توپونو د هوانونو ګولې را وشتلې دي راته چې هغه پوند کې سرحدي پولیس زمونږه د افغان سرحدي پولیس شوی وو تر ماخام تقریبا 4 بجو پورې د درنو وسلو د دزو د وخترلو د روسه د شپې تر سهار پورې وړې دي په یو بل باندې کلی او دا جګړه به شهر روسه پورې او بیګال پجی شوخوا کې نوی تازه دوی افغان ځواکونه نوښته ریدلې دي بیا د نخته راپور نه دره رسیدلې.
مننه کوم رهلان وری او وی ویل چې د کناړ په سرکانو ولسوالۍ کې په نواپاس او ځین نور سیمو باندې پرون تر 200 زیات هاوانونه لګیدلې او افغان پوځیان هم تازه الته رسیدلې دي، خو اوس کومه خبره نشته.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نامنوی له عمله د هلمند اوائد 800 میلیون افغانۍ ترخکته شوې دي. د هلمند چارواکي وایي په هلمند کې مصارف تر 8 میلیارد زیات دي او ډیر زیات بیلانس موجود دی. تفصیل د الیاس دای پر راپور کې
د هیواد د لسیم برخې په مساحت د ولوی ولایت څخه راټولېدونکي اوائد تر 800 میلیون افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیات څخه معافیت واخلي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانۍ ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیون افغانۍ ته نشي رسولی.
منګا سکاله 800 میلیون افغانۍ په ډیر مختلفو تاکتیکو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد مصرف لرو په هلمند کې. اوس ما سپه وکړي چې 800 میلیونه تاسې عواید لرئ، 8 میلیارده مصرف لرئ. دا پوښتنه وایي د ځان وکړو چې دا 100 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کوم ځای نه شو. د جرب په سر 500 افغانۍ خپل د طالبانو راشوم، خدای ته هم رسول ته هم د وطن ته هم د خپل خاورې ته غاړه خلاص کو، ورکو د مالیه ورکو، باور وکړئ چې موږ بر علاوه دی چې د هلمند ټول مشکلات رفع کولای شو، نور ولایت سره کومک کولای شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرس د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90 سلنه هلمند د دولت ته وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی او هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند ادارېت په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمېر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستې دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دکان یو څه درې ځله مالیه پورته ولاړ دي، مستفید په کال کې درې ځله مستفید پورته ولاړ دي. بدبخت ولس یې تر دغه وزې ته بوتای ټول تر ولس ووتی، یا په دې پارچا کوټه جوړ کړی، په پارچا کې ځینې اخی، بیا په ګمرک کې ځینې اخی، بیا د شمالي په کوبد ځینې اخی. یو مالیه نه ده، شل مالیه کی چې پښتنه وکړه په شال کې
تورته ګور دلته په شار کې څومره کسانو سي دي پولیسوالي کې داسې ولسوالي ستاسو چې لاس شار ځینې جوړیږي، نو ټول په کاسه واز پر شار سوي دي، پر لشکرګا شار او په ګریش نور د کوم ځای د دوی نه سره ټولول او هغه د دوی تر ول کې اعلان دي نه دي په خلګو زورم نرس.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک او راکړه ورکړه نه لري، ډیر مالیات د کرهنې او مالداری ترڅنګ د سوداګرو، دکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي. د هلمند مستوفی وایي د پولیسو ترڅنګ د ولایت ادارې په مرسته باندې دلی دي چې د ولایت د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف عوایدو اندازه بش پړه کړي. میرویس مرزایی ازادي راډیو ټول کڅوم پفشری ډیره وخو د عوایدو اندازې تر تیر کال ډیره نسوه.
د مخکنی کال سره چې پارتله کو تقریبا تفاوت چراغله او یعنی ډیر اومده تفاوت نه وو، موخه تقریبا د حدود 2% افزودی درلود او پلان ته سره نږدې شولو، یعنی پلان تکمیل نشو خو یو څه کم بوتات پکې راغی او 3% نو سکالی اما ډیر باقیات هم وصول کړ، ډیر عواید هم وصول کړ. په شپږ میاشتې اول کال کې موږ تقریبا 300 میلیونه ټول کړی وو، په دویم شپږ میاشت چې یعنی ښه مدیریت وشو، ښه همکاري د ولایت وشو، د قمانداني امنیه وشو او د خلکو همکاري وو او سه معافیتونه پکې راغی د جرایمو، دا شان تقریبا 1500 میلیون عواید موږ په شپږ میاشت دویم د کال کې سره راټول کړ.
اوس سوال دا دی چې څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات راټول او عواید لوړ بوزي. پلشکرګه کې د بوست خصوصي پونتون د اقتصاد د پونځي استاد اسد الله اندیال وایي لومړی باید د هغه کسانو په ضد جدي برخورد وسی چې د مالیاتو د ورکړ څخه د مافیات کوشش کوي او بل د مرکز لخوا د ورکول سوی ټارګټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
د دې هر قدم هر نقطه باید په پوره سنجش او په پوره فکر باندې ترڅو د یوې خوا په خلکو په کاروبارونو او په خصوصي سکتور باندې ونه غمیږي او له بلې خوا څخه بیا دولت وکولای سي چې تر یو حده پورې د خپل مصارف په دغه مالیه باندې پوره کړي، یعنی تر یو حده پورې ځان خود کې پاکي. خو که دولت اوس هم په تدریجي ډول د اوږد مهال لپاره داسې یو پلان جوړ کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په قرار قرار خپل مصارف د خپل داخلي عوایدو یعنی د مالیه د لارې پوره کړي، دا به ډیر شي. ولی لکه مخکې چې میادوري وکړه، دوه اساسي ټکي دي چې دې ته باید حتماً توجه وسي. یو، د حکومت په دستګاه کې د مالیاتي سیستمونو د اپلای کولو او د مالیه د راټولولو لپاره شفافیت، او دوم، د متزایدو او مترقي مالیاتو د حجم زیاتوالی چې دا کار باید په پوره فکر او په پوره سنجش سره وسي.
په هلمند کې د مالیاتو څخه د کم عوایدو خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکلي او نورو نشي توکو او موادو د پروسس له ادرسه هر کال